لاس بجه شوه درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو یوی بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم په لړ کې خبري شي خو لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تختبل شوی ماشوم ژر ومومي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د کال جایزه وګټله. او په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي د دغه ولایت ټول جکپوري مسؤلان به له دندو لري کړي. د ولسمشر ویندوی دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی دغه خبر پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړی ده. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې وکړ چې په دغه ولایت کې د تختول شوي نه کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 2014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي راډیو ته وکړه چې ولسي جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه.
تر څو بودیجه پاس شوی نه منګه هیڅ پروژه شروع کولای نشو او نه قرارداد کیږي نه مطالعه کیږي. بنا ان په چرته دغه وخت زیات تیریږي بیا ستاسو مشکلات زیاتیږي.
شغله مسجدی هم در از وای چې د بودیجه د طرح بلبنه به هم ولسی جرګې ته ولېشل شي خو دی وای چې لدی سره به د کابینه منزوری ته ارتیا وي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري. د اروپایي ټولنې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذائقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمی تړون بیا سرغړونې دا ضروری کړي چې تهران او واشنگتن بیرته د موافقه تر وګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان دا سرغړونې د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ د دورې له پایته رسیدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړي چې پرون شنبه خبره شوه. ایران په وروستیو کې وویل چې په فردو کې تر 30% پوری د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او پر مختللی سنتریفیوژنونه نصب کړی دی. ژان یو لودریان ویلی باید دا کار نوی شوی ځکه شي چې ایران د اتمی وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په هند کې د کورونا پراخ واکسین پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین شي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
بھارت مې دنیا کا سب سے بڑا
هند واکسیناسیون د یو لوی خوځښت د پیل په حال کې دی. خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم.
هند تر امریکا وروسته د کورونا تر ټولو ډیرې پیښې لري. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګووینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ویل دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هواره شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پناه غوښتونکي میشتي خو د تیر کال د دسمبر په 22مه په لیپا کمپ کې له اور لګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په -0 درجه هوا او تر باران او واورو لاندې بې سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي چې پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېږدوي خو د سیمې د اوسېدونکو د مخالفت له کبله دا پریکړه لغوه شوه او حکومت د پناه غوښتونکو د میشتولو لپاره پوځي خیمې ودرولې. کابو 9000 پناغشتونکو اروپا ته د رسیدو په هیله په بوسنیا کې اړولې او اکثره د پاکستان، افغانستان او سوریه وګړي دي. اروپایي اتحادیه د بوسنیا حکومت له پناغشتونکو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالر او بخښه 1.5 میلیون ډالر ورکړي او ویلي دي چې د بوسنیا حکومت باید پر خپل حقوق شمنو ودریږي چې بشري حقوقونو د اروپایي اتحادیه قوانینو او د پناغشتونکو د ستونزو حل کولو ته لري. د انرژي نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي په نړۍ کې د ګلتونی غازونو تولید کم شوی دی. د کورونا وایرس له خپرېدو او د نړۍ په ګڼو سیمو کې پرتګ راتګ له بندیزونو او ټولبندیو وروسته له فوسیلي سونګ موادو لکه تیلو څخه استفاده خورا کم شوی او په نتیجه کې د 2019 کال په پرتله په 2020 کې ګلتونی غازونه په سلو کې کابو و کم شوی دی. د انرژي نړیوالې ادارې د حتی د ګلتونی غازونو کمیدل یو تاریخي ریکارډ بللی دی. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني سپدول شپږ دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څخه اوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پخوانی موین پوهنوال ډاکټر ګل حسن ولیز جنازه پرون خوسته انتقال او خاورته وسپارل شو. نو مبره څلور کاله د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري موینه او له هغه مخکې 15 کاله په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د رئیس په توګه دندې ترسره کړې دي. ډاکټر ګل حسن ولیزی چې د خوست ولایت اوسیدونکی وو په جرمني کې د عضوي کیمیا په برخه کې تر ډاکټرا زده کړې کړې وي او اتلس عنوان علمي او مسلکي کتابونه کښلي دي. له خوست څخه په دې اړه راپور لرو.
د لوړ زده کړو وزارت په خوانی مالی او اداري موین پوهنوال ډاکټر ګل حسن ولیزی چې اونۍ مخکې د ورپیخ ناروغي له کبله په جرمني کې وفات شوی وو، جنازه یې خوست انتقال او خاور ته وسپارل شو. د خوست شیخ زاید پانتون او تن استاد ډاکټر ګل نواز چې د پوهنوال ګل حسن ولیزی سره 15 کال مرستيال پاتې شوی وو، آزادې رادیو ته ویل خاغلی ولیزی د خپل پیاوړي مدیریت او خو اړیکو څخه په استفاده دا پوهنتون له څلور پوهنځیو دیارلس فاکولټو ته لوړ کړ.
پانتونی د نړۍ د پانتونونو سره یو سیال پانتون وګرځول. شیخ زاید پانتونی د جرمني د بخم پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځول. شیخ زاید پانتونی د امریکا د بال سټیټ پانتون سره، د امریکا سنج سټیټ سنخوسه پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځول. د یو زرینه دوره ده چې نه مخکی و او نه دا دوره به بیا تکرار شي. د تحمل او د هر چا معقول نظر ته غوږ نیول، تعادل ساتل یوازینی خاصه چې ډیر کم تر سترګو کېږي.
د پوهنتون متقاعد استاد پوهان ګل محمد جنازی چې د ګلحسن ولیزی ټولګیوال پاتې شوی وایي، نوموړی په خپل مسلک ډیر برلاسه کادر وو او له سیاسي ډلو ټاپلو یې ځان ګوښه ساتلی وو.
مرحوم ګلحسن ولیزی چې موږ په کوټه کې وو، یو زوم دوه درې نفر نور وو، همیش محمود توصیه کوله چې په هیڅ ډله ټاپله کې به نه داخلیږو، خپل درسونه به وایو، خپل مسلک کې به ځان شو، تر څو چې خپل وطن کې په خپل مسلک کې ښه خدمت وکړو. هر څوک چې مړه کېږي صفات کېږي چې ښه سړی وو. مرحوم ګل حسن ولیزی واقعا ښه شخصیت وو، په وطن مین شخصیت وو، غټه ضیا وه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد پوهان بادشاه زار عبدالی د پوهنتون مشرتابه او د لوړو زده کړو وزارت وغوښتل چې د پوهنوال ګل حسن ولیزی په نوم د دې پوهنتون یوه علمي اداره، مرکز یا روغتون ونوموي.
د شیخ زاید پوهنتون په رهبرۍ او د لوړو زده کړو په وزارت غږ کوم د دې مایک له لارې چې د ډاکټر صاحب ګل حسن ولیزی په نوم زموږ د پوهنتون په داخل کې یو علمي مرکز، یو پوهنځای، یو کتابخانه او یا شپخانه، یو صد د په نوم کې، ځکه د داسې سړي د شخصیت باید تل ژوندی وي او نور موږ باید د نه ډیر سزده کو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسین ګل اریوبی هم په خپلو خبرو کې ګل حسن ولیزی یو علمي او اکاډمیک شخصیت وباله او د مړینې د ټول هیواد لپاره یو لوی ضایع وبلله.
تاسف سره باید وي چې نن د ډاکټر صاحب ولیزی د جنازې مراسم وو، موږ یو علمي چیرې د لاس ورکړه. د یو اکاډمیک شخصیت وو، نه تنها د شیخ زاید پوهنتون لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو لوی ضایع وه. د ده په نوم به په شیخ زاید پوهنتون کې یو علمي مرکز چې د دوستانو خوخوي د پونم با منګونمو چې د یاد مو سره تل پاتې وي.
مرحوم په هانوال ګل حسن ولیزی ل آلمان څخه هیواد ته راستنې دروسته په 1918 تل مریسکال کې د شیخ زاید پانتون رئیس وټاکل شو او 15 کال په دې سمات دنده اجرا کړه. وروسته د لاند وخت لپاره د کابل په هانتون سرپرست رئیس او څلور کال د لوړ زده کړو وزارت اداري او مالی موین وو. نوموړي د عضوي کیمیا په برخه کې په جرمني کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړې وې او اطلس عنوانه علمي او مسلکي آثار یې لیکلي دي. د چارواکو په وینا د معینیت په دوره کې د افغانستان د پوهنتونونو د زیربناوو او کیفي لوړوالي او د هیواد اکاډمیک نظام د پیاوړتیا لپاره د پام وړ هڅې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
لاس بجې او یو لس دقیقې شوې اوس به وګورو چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
مسیر ورسپانې لیکلي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او په دې موده کې بین الافغاني خبرې بریالۍ نشوي. د لیکوال پان دا خبره به کمزوري او ان خای ناکام سي، سخت جګړې به وسی او د دې ویره جديده چې لوی خارونه سقوط سي. په سرمقاله کې داغلي ک خارونه سقوط هم نسی، تر اوسنی حالات به لا زیات ناوړه پیچلی او خنړی حالات وي او افغانان به یوې بلې کورنۍ جګړې طالبې دلی وي. نو لیکوال د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د بین الافغاني مذاکراتو پر کامیابیدو ټینګار کوي. د سرمقالې په پای کې راغلی د امریکایي ځواکونو د وټلو څرنګوالي ته په کتو ښکاری چې پاتې امریکایي ځواکونه به هم وزي او کځن هم پکې راسي، دا به د دوه درې میاشتو ځانوي. له همدې عمله په کار ده چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات چټک او یوه مطلوبه پایله له ځان سره ولري. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی که بهرني ځواکونه کمیږي بیرته ډېرېدای هم سي. په سرمقاله کې راغلي د امریکایي ځواکونو د کمیدو پریکړه په بیلابیلو ډولونو تعبیریږي. څوک پر افغان حکومت فشار بولی، څوک د پاکستان غوښتنه بولی چې ګنې د سولې په پروسه کې له امریکا باج اخلي او افغانستان یې ورخوشې کړی، خو ځینې نور بیا د طالبانو ته امتیاز او د هغوی پر وړاندې د امریکا ماته بولی. د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا په اصل کې دا د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان و چې عملي یې کړ. د سره مقاله په پای کې یادونه شوی چې د امریکا کانګرس له دې پلان سره مخالف دی، نو راتلونکي ولسمشر جو بایډن وغواړي بیرته زیاتولی هم سي. هشت څوبرس پاڼې بیا د ولسي جرګې له لوري د راتلونکي مالي کال د بودیجې د دویم ځل رات پاړه لیکنه کړې ده. هشت څوب لیکلي دي د ولسي جرګې له لوري په دویم ځل د بودیجې رته په کتو دا سیخکاري چې د حکومت او ولسي جرګې مناسبات عادي نه دي او دوی نه دي توانېدلي چې په یو تعامل سره د هیواد ملي چارو ته رسیدنه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوې د بودیجې په سر اختلافات دوه پیغامونه له ځان سره لري. لومړی دا چې د حکومت له لوري د بودیجې په پیشنهادي مسوده کې باید تعادل او اصلاحات راسي. دویم، حکومت باید په چارو کې د وکیلانو له حقوقي ځای ځای ګوټي نه سترګې پټې نه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په بودیجې کې د تنخواګانو انډول یو معقول وړاندیز دی چې حکومت یې باید ومني، ځکه د لیکوال په باور له دې سره به د دولتي کارکوونکو په معاشونو کې حقوقي عدالت تامین سي. دا په داسې حال کې ده چې د مالی وزارت ویلي له رد وروسته به په بودیجې کې توازن او عدالت په پام کې ونیسي، خو د دغه وزارت ویان ویلي و چې په اوس وخت کې د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو انډول امکان نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځري څخه 12 پښ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څخه لا صفاو واسه اوریدای شي. د روان خبرونه په دوام کې د موسیقي پروګرام هم لرو، خو مخکې تر هغه په غزنی کې د خلکو د معلولیدو په اړه یو راپور لرو. په غزنی کې د سویډن کمیټه وای په دغه ولایت کې د معلولانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دې کمیټې په وینا اکثره کسان د جګړو له لاسه مایوبی شي. په دې اړه راپور ته غوښی
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دوی په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سوي وو چې زیات شمیر یې د جګړو له امله وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، ځوانان او سپینږیري کسان شامل دي.
کوم کسان ته چې موږ په اصطلاح خدمات